مشال ډو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه سره لمون سلامونه مني. وخت ګرمي یو بجه شوي. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ انخته دغه راز په سواد کې د یوې مظاهرې حال به هم درکوو. په وروستۍ نیمایي کې سندرې جادوګری اونیزه خپرونه هم لرو. خو تر هر څه مخکې ورځو فرخنده سته چې تاسو ته سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د خبرنو سرټکی په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وای چې تیر ماخام د امنیتي ځواکونو د وسلوالو ترمنځ پنخته کې دوه وسلوال وجل شوي او یو نیول شوی. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس 1535 کیسونه رپورټ شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا ټیسټ مثبت راتلو وروسته د ریپبلیکن د دوه نورو سینیټرانو ټیسټونه هم مثبت راغلي. د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماخام په تحصیل بویا کې د امنیتي ځواکونو د وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې دوه وسلوال بجل شوي دي او یو یې نیولې دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خوندلو په شرط بیګا نا وخت مشال رادیو ته وویل چې په دې نښته کې درې امنیتي ځواکونه هم زخمیان شوي دي. چارواکو زیاته کړه د پیښې وروسته د لټون عملیات پیل کړي دي. په دې اړه وسلوالو لاس نه دی ویلي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس نور 1535 کیسونه رپورټ شوي دي. د کووډ 19 په اړه معلومات خپرونکي سرکاري ادارې نن په خپل ویبپاڼه لیکلي چې تر نن سهار 9:00 پورې په پاکستان کې 3,09,403 کسان په کورونا وایرس اخته شوي او په تیر شواروس کې نور 8 کسان له دې وایرس مړه شوي دي چې ورسره تر اوسه د کورونا له وجې د مړو شمېره 6,05,00 ته رسیدلې ده. په خبر پختونخوا کې تر اوسه 10,908 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. د افغانستان په خوست ولایت کې د ملي امنیت دوه چارواکي وژل شوي دي. د خوست وی امنیتي سرچینې چینه غختل نوم یې خبر شي. مشال رادیو ته ویل چې دا پیخه د اسماعیل خیلو او مندوزه ولسوالۍ اړوند د خوست کردیس په عمومي سړک شوې ده او په کې د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر جګړن شهزاده او د هغه یو ساتون کې سرتیری د نامعلومو وسلوالو په کمین کې وژل شوی دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د جمهوریت تملاتړ یو نړیوال سازمان فریډم هاوس وایي د کووډ 19 وایرس خورېدو د ډیموکراسۍ کړکیچ نور هم جوړ کړی دی. فریډم هاوس ته راپور د اکتوبر په 2 نیټه خپور کا ویلي دی چې کورونا وبا حکومتونو ته د پلمه پلاس ورکړي چې انتخابات لغوه او د خپلو تنقید کوونکو او رسنیو اواز غلې کړي. راپور زیاتوي چې د کووډ 19 ناروغۍ خپرېدو د صحت په ګډون د بشري او ټولنیزو حقوقو دفاع محدود کړی دی. دا راپور د 2020 کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ د مودې په اړه دی. د ناروې د سولې شورا په افغانستان کې سیاستواله فوزیا کوفي د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې جایزه ګټونکو د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړی ده. د شورا پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې فوزیا کوفي زړور سیاستواله او د ښځو د حقونو سولې او جمهوریت مبارزه بللې ده. فوزیا کوفي پرون مشال رادیو ته ویل خوشاله ده چې د افغانستان لپاره د یو نړیوال ویاړ ګټلو ته نومانده شوي. او له هغه وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکتوبر پر 2مه له واشنگټن بهر یو پوزي روختون کې د کورونا وایرس د درملنې لپاره ولېګل شو او له دې سره د دغه وایرس پر ریپبلیکن ګوند کې د خورېدو له وجې د دوی هغه هسي هم متاثر شوی دی چې غواړي د سپریم کورټ پر یوې خالی چوکۍ زر تر زر سوکوټا کی. د ولسمشر ټرمپ په نګدو کسانو کې د هغه شمیره په زیاتېدو ده چې د کورونا ټیسټونه مثبت را روان دي او له دې د اندېښنې هم په زیاتېدو دي چې د حکومت یو شمیر غړو ته دغه وایرس لګیدل شي. پرون د اکتوبر په 2مه د شمالي کیرولاینا د ریپبلیکن ګوند سینیټر تام تلس او د ریپبلیکن د اوتا سینیټر مایک لی د کورونا ټیسټونه مثبت راغلي دي او دواړه به تر 10 ورځو پورې قرنطین وي. د دغه دواړو سینیټرانو د سپتمبر پر 26مه د سپینې ماڼۍ په روز ګارډن کې د جج ایمی کونی بیرټ د ټاکلو په دستور کې ګډون کړی وو. له دغه وروسته دواړو خپل کارونه جاري ساتلي وو. تیرونی د جج ایمی بیرټ سره هم لیدلیو او داسې اندېښنه هم شته چې له دوی نه دغه وایرس نورو کسانو ته هم انتقال شوی وي. دا خبرونه
دا پر خندا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړل. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري چارواکي وای په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ انخته شوې ده. دغه راز په سواد کې د یوې مظاهرې حال به هم درکوو. د پاکستان سپریم کورټ د بلوچستان پولیسو ته امر کړی چې په دوه اونیو کې د نن دې 15 درک شوي کسان پیدا کړي. خو تر هڅه مخکې راځو دې ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د شمالي وزیرستان په تحصیلي بویا کې تیر ماښام د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ انخته شوي. امنیتي او ضلعي انتظامي چارواکو ویلي چې په انخته کې دوه وسلوال وژل شوي، یو نیول شوی او دغه صدرې امنیتي ځواکونه هم پکې زخمیان شوي دي. چارواکو زیاته کړې د پیښې وروسته یې د لټون عملیات پیل کړي. په دې اړه وسلوالو لا هم څه نه دي ویلي. نور تفصیل له سیمې د مشالډو خبریال عمر وزیر راکوي.
چارواکو وویل چې بویا سیمه کې تیر ماښام د غان خطا کې وژل شو وسلوالو کې انور عرف ملنګ او شمروز عرف میدانی شامل دي. د نیول شوي وسلوال نوم پاړه یې سان نه دی ویلي. دوی دا هم وویل چې ملنګ تعلق د حافظ ګلبادر او میدانی تعلق د نوې وسلواله ډلې بسم الله خان ګروپ سره دی. په دې اړه وسلوالو لاس نه دی ویلي. امنیتي چارواکي وایي چې دغه انخته کې کیپټن عادل په شمول درې عسکر هم ژوبل شوي چې فوزي روغتون ته رسولي. د دوی په وینا د پیښې پس امنیتي سرتیرو د لټون عملیات پیل کړل. یو لوړ پوړی امنیتي افسر چې نه یې غوښتل خپله نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې د وسلوالو ضد مخصوص عملیات دوام لري. د ده په وینا په تیر یو کال کې درې نوي مهم وسلوال یوازې په شمالي وزیرستان کې دوی وژلي چې د ده په وینا جسدونه هم وخت په وخت ځایي روغتونونو ته رسول شوي او د پاتې وسلوالو خلاف باید مخصوص عملیات دوام ولري. شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو او فوز ترمنځ انخت یو په بل بریدونه زیات شوي او دواړه لوري یو بل ته مرګ ژوبل اړوي. ضرب اعظم عملیاتو پس چې خلک ستانه شول نو د ولس په وینا تر یوې مودې کلاري وه چې اوس یو ځل بیا دغه شان بریدونه هدفي وژنې او ماین چاودنې ترسره کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو بانو.
مشال لډیو ته غوږیستی. او سه همو رزو دې راپور ته چې د ګلګت بلتستان د قانون سازی اسمبلی انتخاباتو نه مخکې دغه صوبې نگران اعلی وزیر میر افضل ویلي چې د نومبر په 15 کېدونکې ټاکنې بعد د پوز په نگرانۍ کې نوي او د امنیت ذمواري به هم پولیس او نور ځواکونه سمبلوي. د سیمینا یو خبریال شبیر میر وایي چې دغه غوښتنه د ګلګت بلتستان د یو سیاسي ګوند هم نوا خوښکاری داسې چې د اسلام آباد د ټولګوندیزي غونډې وروسته دغه شان بیان د نگران اعلی وزیر لخوا جاری شوی وي. د ګلګت بلتستان د قانون ساز اسمبلی د څلی رشتو څوکیو ټاکنې په 15 نومبر کېدونکې دي. دغلته بیا شپږ زنانه او درې د ټیکنوکریټو مخصوص څوکۍ به له انتخاباتو وروسته ورکړل کیږي. نور حال شانواست رزی په دې راپور کې.
د ګلګت بلتستان نگران وزیر اعلی میر افضل ویلي چې را روانو ټاکنو کې به د پاکستان د پوز خدمت ناخستل کیږي او د حفاظت او یا سکیورټي دغه خدمات به ځای پولیس او ورسره نور پیرا ملټری فورس یا ځواکونه ادا کوي. د ریپورټونو تر مخه 13 ورځ نگران وزیر اعلی میر افضل دا هم ویلو چې نگران حکومت به طرفه دي او کو پر روانو ټاکنو کې د داندلی او یا درغلیو الزامونه او یا شهادتونه دوی ترالل نو دوی به پلټنې کوي. شبیر میر د گلگت بلتستان یو ځای خبریال دی او د مشال ریډیو ته وو ویل
آرمی کو بلانے کی جہاں تک بلانے یا نہ بلانے کی بات ہے تو وزیر اعلیٰ نے کل جو نگران وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے پریس کانفرنس کر کے یہ بات بتائی ہے اور
دی وای کوم چې نگران وزیر اعلیٰ دے هغه د خبری کانفرنس په واسطه دا خبره کړی ده. حالانکه دلته د سیاسي ډلو لخوا دا سی غوښتنه نه وشوي چې ګین انتخابات د آر بی په نگرانی کې وي او یا نه کاری دا سی چې تور د وړاندې په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن او نون لیگ په شمول ټول غوندیس کانفرنس کې چې څه ویل شوی دا د هغه نتیجه ده چې دلته نگران وزیر اعلیٰ په خپل اعلان وکړ.
یہ اس کا نتیجہ ہے، اس کا شخصانہ ہے کہ یہاں پہ جو نگران وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے یہ اعلان کر دیا.
گلگت بلتستان دا پاکستان آئینی صوبہ دا چی پا حق ازائی کی پا کال 2009 کی قانون ساز صوبائی حکومت جوڑ شویو او لدی اڑان دے پا دا غسیمو کی دا صوبی حکومت نو ولی دا پاکستان وفاقی حکومت با دا اسلام آباد نا نیغ پا نیغ دا غلطا حکمران وو. سږ کال د نومبر په 15مه دغلته د دستور سازي سملې لپاره په 44 څوکیو ټاکنې کیږي او شپږ د زنانو او درې د ټیکنوکریټو څوکۍ به د عامو ټاکنو وروسته ورکیږي چې دغه ریزرو او یا مخصوصي څوکۍ دي. د دغه سملې د ټولو څوکیو شمیر 33 دی. هم تیره ورځ د گلگت بلتستان چیف الیکشن کمشنر راجہ شاباز خان ویلو چې ټاکنې به مکمل شفاف او یا آزادی وي او د کرونا وایرس د ایس او پیز د خیال ساتلو لپاره دوی د الیکشن مکمل انتظامات هم کړي. خبریال شبیر مرزا تکړه چې د نومبر په میاشت کې دغلته موسم ډیر سخت وي، خو دې به هم خوشبینو چې رائے ورکوونکي به راوځي او پولینګ سټیشنونو ته به هم ورځي.
دیکھتے ہیں یہ ہوگا کہ آیا آرمی بالکل بھی انتظام نہیں سنبھالتی.
دی وای چې ګورو چې آرمی به بيخي یو ځای کې هم سکیورټی انتظامات نه سنبھالوي او کنا بعضی هغه ځایونه چې ډیر حساس ګرځول کیږي یا ډیر اوچت علاقې دي چرته چې ممکن نه ده د لا ان آرډر مسله پیښې شي، نو په هغه ځای کې به آرمی وي. یاد دی چې د ستمبر 15مه په اسلام آباد کې د ټولګوندیز کانفرنس په دوران د سیاسي ګوندونو لخوا یوه دا غوښتنه هم شوې وه چې په ملک کې د غیر جانبدار ټاکنې یقیني کړی شي چې پکې د پوځ او د استخباراتي ادارو عمل دخل نه وي. شانواز ترغزه، مشهد ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردوونکو، په سوات منګوره کې کوالیفاید فارماسیست یا سند یافته دوایانو خرڅونکي وایي چې په ضلع کې زیاتره میډیکل سټورونو کې روایتي او داسې تنان دوایانې خرڅوي چې هغوی هیڅ قسمه تربیه نه وي ترلاسه کړې او نه هم له دوی سره سندونه وي. دوی دا غوښتنه اهم کوي چې په سواد کې د دوایانو جاج اخیستو لپاره د انسپکټرانو څوکۍ ډېرې کمې دي، نو باید حکومت دې پر دې زر تر زره د پونتون نه فارغ شوي کسان هغه برتی کړي. نور تفصیل د مشهد خبریال نیاز احمد خان کوي.
سوات پریس کلب کې د پاکستان فارماسیست ایسوسیشن ضلعي مشرانو او غړو په ګڼ شمېره سره خبري غونډه کې خبریالانو ته ویلي چې په ټول سوات کې په زرګونو د دوایانو سټورونه دي چې پکې زیاتره غیر تربیت یافته او رواجي تنان په خلکو دوایانې خرڅوي او دغه رنګه په ټول سوات کې د دوایانو جاج اغستو انسپکټران هم نشته. د یادې ټولنې ضلع سوات صدر ډاکټر افتخار شاه ویل
چې خلکو ډوپلیکیټ دوایانې راکړي دي چې ډوپلیکیټ دوایانې هو به هو هغه شی دی، نوم په هغه شان دی، ډبې هم هغه شان دی، دلته لوکل پیټران والا هغه راکړي دي او هغه دوایانې چې دی نو هغه 30 روپۍ قیمت او باقي 400 روپۍ ریټ او دبل پسې باندې حق ورکوي خلکو لا، چونکی دا خلک ټول کوالیفایډ خلک نه دي، نه دا ټول ډاکټران دي، دا خو عام خلک دي، دا ردي پروفیشنل خلک نه دي، دا خو زمونږ ذمہواری ده، دا ډرګ انسپکټر ذمہواری ده چې مونږ عوامو ته صحیح شی ورسو، صحیح دوایو ورسو. نو دا زمونږ گزارش ده چې ډرګ انسپکټر دلته تعینات کړی شي په خپل تعداد سره چې هغه دلته وګرځي او ټول سټورونو انسپکشن وکړي.
فارماسیست کی حقوق کو، فارماسیست کی حقوق
ترک ایک ترامیم کو ناقص
کرو. روستا د بیرابلو په هنتونه د دوایانو په جنګلو سند اغستونکو احتجاجي مظاهره وکړه. دوی ویل چې په خیبر پختونخوا کې هر کال 2000 کوالیفایډ فارماسیست سندونه اخلي، ولې دوی ته نه سرکار نوکری ورکوي او نه د دوایانو شخصي ادارې پابندي کوي چې سند یافته تنان به برتی کوي. د منګورې ډاکټر اساق خان چې په دغه شوبه کې ایم پیل کړي وایي
ریسرچ لیول باندې مونږ خبرې کوو، دوه کرخې راښکودل یا درې کرخې راښکودل د ډاکټر چټ ته قتل دا خو یو ماشومم کولی شي په درکښې پاړه کې یو کس دغه بم ډاکټر چټ وګوره درې کرخې برا کوي صبح دوپهر شام دا دوایي خوره. خو دې دوایي سره سره لوازمات دي چې باغې لوازمات او هغه علم چې دی هغه کې چا علم حاصل کړی دی، نو هغه به پاغې پوهېږي چې کولی پکار ده چې په هر تحصیل لیول باندې کم از کم درې ډرګ انسپکټران اپوینټ شي. بلوچستان زمونږ نه بیکورډ علاقه ده، بلوچستان زمونږ نه بیکورډ صوبه ده، هلته کې په تحصیل لیول باندې ډرګ انسپکټرز دي. دلته کې په سیدو ټیچنګ هاسپیټل کې فارماسیست دوه درې پوسټونه دي وس هلن سات په جاب کوي، او په بلوچستان کې په آر ایچ سی کې او په بی ایچ یو کې هم فارماسیست دي. نو موږ هم د حکومت نه دا مطالبه کوو چې په تحصیل لیول دي ډرګ انسپکټر تعینات کی، په هاسپیټل لیول دي په 50 بیډ دي یو فارماسیست تعینات کی، په آر ایچ سیز بی ایچ سی یوز کې دي هم تعینات کی، په ویټرنری هاسپیټلس کې دي هم تعینات کی. ځکه ځناور دي راغې لپاره هم ډوز ایڈجسٹمنٹ دی، راغې لپاره دوایې نه دي، هغه ټیک ده چې اینیملز دي خو راغې هم یو فارماسیست پوسټ هلته کې هم پکار دی.
یو بل تن ډاکټر عطاءالله زیاتوي چې د دوایانو په سټورونو کې ناپوه تنان دوایې خرڅولو سره ولسته لوی ستونزې را مخامخ کیږي، او دغه دوایې بعض وخت د مریض لپاره د علاج په ځای زهر جوړ شي.
دا کیمستان سره چې کوم کسان ناسي یا اسی ګور یا خو په د هسپتال کې چې کوم دې سره تاسو جارو کول مارو کول کوي، یار دې کیمستان سره چې کوم دې د کاټنی ماټنی وړي یو ل سودا وړي بل ل سودا وړي دا سره دې عادت شي، دې بیا راشي دا سره کینی دا سره نور دې په اسم د پویږي صرف به بدریو کر خو پویږي چې یو دوا درې دغه بدی باندې پویږي. لکه دا سپر میټونه چاکلیټونه نه دي، خو چې کوالیفایډ پرسن ونو کوالیفایډ پرسن با کونسلنګ کوي چې ته زتاله یو ډرګ درکوم، نو داغي مطلب صرف دا نه دي چې تا ته ما چې یو ټایم خورا دو ټایم خورا درې ټایم خورا د خپل دې ټیکتا چې دا به ته پسې ټایم خوري کته نن دا په یو بجو خور نو ګوره سبا پلس بجو ونه خوري دې سره به ته کم کم خوراک نه کوي ډیر شي قصې دي چې هغه دې ته پیشنټ کونسلنګ وي.
په دا اړه مو چې کله د ضلع سواد سیاست محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر اکرام شاه څخه پوښتنه وکړه، نو هغه ویل چې حکومت ته د ډرګ انسپکټرانو برتی کول لپاره چټي شوې ده، او دوی هم غواړي چې د سیاست په محکمه کې په دا اړه اصلاحات وشي چې د هغې لپاره هلې ځلې روانې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
ردونکو د نیاز احمد خان په راپور کې که څه هم سند یافته کسانو تور ولګو چې دغلته په کومو د دوایانو سټورونه دي، په هغې کې بې تعلیم کسان ناست وي او یا روایتي کسان ناست وي، هغوی دوایانې خرڅوي، خو بلخوا بیا دغه دوایانو خرڅوونکو موقف یا دریځ هم لا نه دی راغلی. نو موږ به کوشش کوو چې له هغوی سره هم خبرې وکړو چې هغوی څه وایي. له مشال ریډیو سره اوسئ.
له 2 میلیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده،
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
مشال رادیو ته وګورئ. ستاسو اوریدونکو، پاکستان سپریم کورټ د بلوچستان پولیسو ته امر کړی چې په دوه اونیو کې دننه د 15,000 شوي کسان پیدا کړي. په 2013 کال کې 15,000 توکبه کسان په کوټه ښار کې لادرک شوي وو، خو د کوټې د پولیسو یو مشر ایس ایس پی اپریشنز غلام اسپر عدالت ته ویلي چې پولیس ته دې خبرې په معلومولو نه دي توانېدلي چې دغه کسان لادرک کړل شوي دي یا که تختول شوي. د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په کوټه کې د سپریم کورټ د چیف جسټیس ګلزار احمد په مشرۍ درې کسیزه جرګه د پولیسو لخوا جمع کړل شوی راپور د ډاډ وړ ونه بالو، د یادې مقدمې اوریدنې یې یوه میاشت وځنډوله. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال احمد شاه اعظمي راکوي.
پولیسو عدالت ته په خپل راپور کې ویلي چې د عیني شاهدانو د بیان پر اساس یې هغه ګاډي معلوم کړي چې دغه لادرکه کسان پکې تښتول شوي ول، او د ګاډو په اړه اکسایز او ټیکسیشن څانګې ته د نور تفصیلاتو ترلاسه کولو لپاره لیږلې دي. د راپور په خبرګون کې چیف جسټیس وویل چې د پولیسو کار لیک لیږل نه، بلکې د ساحې دوره کول او بشپړ پلټنې کول دي. نوموړي پر دې مهال د پولیسو مشر مخاطب کړ او زیاته کړه چې تاسو په دې نه پوهیږئ چې د دا ډول مقدمو پلټنه څنګه وکړي، د لادرک کېدو مقدمه باید د پولیسو لخوا درسوي وای چې نه ده درسوي. د دې کسان د موندلو درخواست د هغوی د کورنیو ښځو په 2013 کال کې په کوټه کې عدالت ور کړی وو. د اکتوبر پر 2 د مشال رادیو پر پښتنه د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشرانو او د بلوچستان صوبې اسمبلی کې هزاره توکم منتخب غړي قادر نایل له دې مقدمه سره لا تعلق څرګند کړ. بلخ د اکتوبر پر 2 پر تماس نیول سربیره د پولیسو مشر غلام اصفر او د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شاهوانی مشال رادیو ته د دې مقدمه او په زور د لادرک کړلسو کسانو پاړل څه ویلو ډډه وکړه. په پاکستان کې په زور د خلکو غایبو لړۍ لډیر مدیره هیڅ روان ده، خو په 1999 کال کې د دې هیواد د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف له دور راهیسې په دې کې زیاتوالی راغلی دی. په لادرکسو کسانو کې زده کوونکي، وکیلان، سیاسي او مدني فعالان، خبریالان او مشکوک وسلوال شامل دي. په دې هیواد کې د نور قومونو پرتله بلوچستان زیات لادرک کړل شوی دی. د لادر کلسو بلوچستانو در خوش کول لپاره ژغ پورته کوونکی سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر مام عبدالقادر بلوچ وایي د دوی د سازمان لخوا د راټول سو شمیرو او اسنادو پر اساس له 2000 کال څخه بیا د 2020 کال د اکتوبر تر 2 مینیټې 15000 بلوچستان لادر کسوی دي. نوموړي زیاتوي چې د دوه کسانو له جملې څخه تر 3000 زیات وژل شوي چې په هغوی کې د ځینو خراب شوي مړي موندل شوي او ځینې بیا د هدفي وژنو ښکار شوي دي.
دا وخت کې لسم میاس دي تقریبا 1500 سبالا به درک شوي دي او کم از کم سلس بالا شهید شوي دي. دا د یو کال کې دغه کې لکھا پڑا خلک ډیر دي، تعلیم یافتہ خلق ڈیر دے، اسٹوڈنٹ مست، سیاسی کارکن مست، زمیندار مست، دکانداران مست، تاجر ہم خلق است، مطلب ہر سو کے دے مخرا علی دے دو پورتا کرے دے.
خو په پاکستان کې په زور د لادرکه کسانو د پلټنې حکومتي کمیسون سیکریټری فرید احمد خان له دې شمیرو سره اتفاق نه کوي. نوموړی په 2018 کال کې د جوړ شوي دې کمیسون د ویپاڼې په حواله وایي چې دوی ته د روان 2020 کال د اګست تر 13 نیټې د 6209 تر ایتم کسانو نمونه ورکړل شوي چې د 4642 مقدمې هوارې کړي، خو د 2013 کسانو مقدمې لا هم نه حل پاتې دي. د دې حکومتي کمیسون له معلومات سره سم پر بلوچستان سربیره له خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، سند، پنجاب، گلگت بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر څخه هم خلک نادرکه شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون مشر مهدی حسن وایي چې په عامه توګه داسې فکر کیږي چې قانون پلي کوونکي ادارې خلک دا ډول نیسي. د نوموړي په وینا له قانون سره سم باید نیول شوی کس پر هغه لګیدلو تورن سره یو ځای په څلور ساعتونو کې دنه عدالت ته وړاندې کړل شي.
اگر کیسز ایسے ہوں یا الزامات ایسے ہوں جنہیں گرفتار کرنے والے
کچیری تورونا داسی وی چی قانون پلی کون کی ادارے یہ نشی ثابت ہوئے یا دوی ویری گی چی مقدمہ کمزور دا نو بیا پا عامت ہوگا نیول شوی کسان عدالت تن وڑان دے کبھی او پا داسی زائی کی ساتھی چی دہ ہوئی لپارے جوڑ کھڑے وی نو بیا داسی خلق پورکو کسانو کی شامل شی
په پاکستان کې په زور د لادر ککړ سو کسانو خپلوان د برمتکولو او وجلو تور د دې هیواد پر امنیتي او استخباراتي ادارو پوری کوي، خو هغوی تل دا ډول تورونه رد کړي دي. بلخ په پاکستان کې د نن او د باندې د بشري حقوقو سازمانونو په وار وار د دې هیواد پر حکومت او امنیتي ادارو په زور د خلکو لادر ککولو لړۍ درولو ژغ کړي او د عمل د بشري حقوقو ضد بللې دي.
مشاله دوته وګستی د احمد شاه اعظمی چې تاسو ته په بلوچستان کې د لادرکه شو کسانو په اړه راپور درکو.
د مشاله رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاک سو یاویش، شارټ ویوز 2013 15,000
او 15,000. پاکستان کې د رسنیو د څار ادارې پیمرا پاکستانی رسنیو ته هدایت جاری کړی چې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف د عدالت نه سزا شوی او مفرور دی، نو د هغه بیانونه او تقریرونه دی نه خپروي. خدا سی نور یو شمیر د اپوزیشن سیاسی گوندونو مشرانو مرکی او بیانونه د نشر کولو نه هم اشاره کړل شوی چې نه خو هغوی سزا شوی او نه مفروران دي. دا چې پیمرا اداره د چا د بیانونو او مرکو د خبرولو یا نه خبرولو پریکړه کوي او دغه پریکړه دوی په څه بنیاد کوي د مجید بابر په دې راپور کې ورو.
په پاکستان کې د ټلویزیون چینلونو د سار اداره پیمرا وایي چې دوی خپل ټولې پریکړې د ملکی قانون، آئین او د ادارې د قاعدې او ضابطو پر اساس کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې یادې ادارې رسنیو ته هدایت ورکړي چې د مسلم لیگ نواز ګوند د رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بیانونه دې نه خپروي. د اکتوبر په 2مه د پیمرا د ټلویزیوني چینلونو د سار د څانګې مشر سهیل آصف وویل چې په 2015 کال کې د متحده قومي مومنټ د مشر الطاف حسین د بیانونو د نخ پرولو پاړه د لاهور های کورټ د فیصله پرانا کې د نواز شریف د بیانونو نخ پرولو پریکړه شوه. او زیاتوی
کورټ نه یې الطاف حسین صاحب والے کیس میں کسی نے پټیشن کی تھی تو کورټ نے کہا کہ
دا زمنګ د ادارې پریکړه نه ده، بلکې دا خو عدالت د الطاف حسین سے په مقدمه کې هدایت جاری کړی ول. د الطاف حسین په اړه د عدالت پریکړه وا چې د اشتهاری او مفرور کس بیانونه به نخ پروي، منگ صرف د پیمرا د قوانینو پر رڼا کې پریکړې کوو. د دین علاوه ځنې د عدالتونو پریکړې دي چې په هغه هم عمل کوو. د دین علاوه منگ په چا هم بندیزونه نه لګو. منگ د یو کس پر ضد نه یو او نه دا وایو چې د دې کس بیانونه خپروي او د دې کس مخ پروي. منگ رسنیو ته یو چوکاټ جوړ کړي. رسنۍ د هغه چوکاټ جوړښت ته ګوري او پریکړې کوي.
په دې
ورسو کې ټلویزیون چینلونو د پخوانی ولسمشر او د اپوزیشن پیپلز ګوند د مشر آصف زرداری، د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتون ژغورني غورځنګ د مشر منظور پښتین ترڅنګ د یو شمېر نورو اپوزیشن مشرانو مرکې او تقریرونه یا خو نشر کړي نه دي او یا یې په منځ کې د نشر کولو نه اشاره کړي دي. د پیمرا پخوانی چیرمن ابصار عالم وای چې په خپل کاری موده کې به ورته د نامعلومه کسانو لخوا ټلیفوني کالونه راتلل او هدایات به ورکول چې څه وکړه او سم کوا.
دیکھیے، میں بہت ساری چیزوں تو کہہ چکا ہوں اور پبلکلی کہہ چکا ہوں، میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے جس میں
ما ډیر څه په دې اړه ویلي دي، بلکې د ولس په وړاندې مې هر څه په ډاګه کړي هم دي. ما په خپل ټویټر پاڼه هم د هغه کسانو په اړه پیغام خپور کړی وو چا چې په ما فشار اچولی وو. ما په دې لړ کې یو خبري غونډه هم کړې وه. په هغه خبري غونډه کې مې هغه ټلیفوني خبرې هم په ډاګه کړې وي چې څنګه پکې ماته ګواښونه کېدل او د نامعلومه ځاینه یو کس ماته دړکې راکولې. بیا ما دا شکایت په لیکلي بڼه د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا، وزیر اعظم عمران خان او د سپریم کورټ چیف جسټس ته هم استولې وو، خو دا هغه اکس پر ضد هیڅ کاروایی ونه شوه او نه پلټنې وشوې چې دا څوک د کوم ټلیفون نمبر راتلو چا په استعمال کې وو هیڅ ونه شول. نو داسې ادارې تبا کیږي، کله په دړکو کله په بندیزونو، خو د دې نه ویره نه ده پکار. که ماته د دغه کس نوم معلوم وي نو اوس مې په ډاګه کړې وي.
د پیمرا د ضابطو له مخه د هغه کس بیانونه او دریز په پاکستانی رسنیو کې نشي خپرې دي چې د هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو پر ضد بی بنیاد تورونه لګوي، نسلي، مذهبي او فرقي کرکه خوروي او د کوم عدالت نه سزا شوي وي او یا مفرور وي. خو د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې پی ایف یو جی مشر شهزاده عبدالفقار وای چې په دې اړه حکومت ته وړاندیزونه کړي دي چې څنګه د رسنیو لپاره داسې قوانین جوړ شي چې د بیان ازادي نه اغېزمنه کیږي.
پاکستان فیڈرل یونین اف جرنالسټس یو ډیکلریشن موجود جاری کړی دی. موږ غواړو چې پیمرا رنګا دارا چې دی، پریس کونسل رنګا دارا چې دی، دا انډیپندنس دا د ګورنمنت ټول دغه نه سي، لکه پی ټی وی دی، لکه ریډیو دی، لکه پی آی ڈی دی. خبر را دی چې کته انډیپندنت ادارا جوړې نو هغه ګرځي کا پي دا پبلک منی دی نه، خو ذاتی منی خو نه، ذاتی پیسې خو نه دي. نو دا پیمرا دا جگہ دا وجہ خو موږ وایو چې پیمرا دنه بایس دی.
دا پیمرا ادارا په 2000 کال کې د پخوانی پوزي واکمن جنرال پرویز مشرف په دوره کې جوړه شوې و. د دې ادارې مقصد په پاکستان کې معیاري او کرا صحافت لپاره کار کول وو.
د مجید بابر په راپور کې تاسو واوریدل چې د پاکستان د رسنیو د څار اداره هغه په څه ډول باندې کار کوي او پر دغه بیا څه تنقیدونه مخې ته راغلي دي. اوس هم راځو دې ته چې پرون په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر ضلع ډیسټریکټ ډیولپمنټ اینڈ ایڈوایزری په نوم د پرمختیایي کارونو کمیټې یو غونډه وشوه چې پکې ټولې سرکاري محکمې رابلل شوې. دا لومړی ځل دی چې د منتخب شو صوبایي اسمبلۍ غړو په سپارښتنو د خیبر ضلع لپاره د 2006 او 2021 کلونو لپاره د پرمختیایي کارونو منظوري ورکړل شوه. کمیټې دا سپارښتنه هم کړې چې د پرمختیایي سکیم لپاره به اړوند ادارو لخوا د منظور شوي معیار لاندې ځای ټاکل کیږي او غیر سرکاري ادارې به هم د کمیټې په سپارښتنه کار کوي. د سیمې فعالان وایي دا یو ښه بدلون دی، ځکه پخوا به دا ټول کارونه د یو پولیټیکل ایجنټ په خوښه کېدل، خو اوس د منتخب شو غړو په خوښه کیږي. نور تفصیل له سیمې د مشال خبریال فرهاد شینوری راکوي.
د خیبر ضلع د ډیسټریکټ ډیولپمنټ اینڈ ایڈوایزری په نوم د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین او باډینا منتخب شوی صوبایي اسمبلۍ غړی محمد شفیق اپریدی مشال ریډیو ته وویل
د مونږ چې کم 24 بلین د وفاق نه ای ډی پی به ملاوي دا هغه د کاله صرف ان ګوینګ سکیم، یعنی چې مخکې نه کم جاری سکیمونه دي هغه لپاره مختص کړی دا. په هغه کې نوی سکیمز چې دي ندی اغستی، نوی سکیمونه په اے آئی پی ایکسلریټډ امپلیمنټیشن چې کم پروګرام صوبایي حکومت روان کړی دی، په هغه کې اغستل کیږي او نوې سکیمونو باندې کار شروع دی. په دا کې اگریکلچر، اریګیشن، پورٹس او بجلی شوه، په دې کې روډز، پی ایچ ای، ایجوکیشن، هیلت باندې چې دی خبرې وشوې، او په دې کې ټول ډپارټمنټ ته چې دی ایڈوائس چې دی کمیټې د فورم نه ایڈوائس ملو شو چې دا سکیمونه به په دې طریقه باندې په دې د علاقو کې پکار دی چې منظوري وشي او راشي. لکه دا مونږ میټنګ منټس بزی او دا به انشاءالله په دغه ایڈوائس مطابق منظوري راځي د دغه سکیمونو.
د خیبر باډی تحصیل یو فعال خیال مدشا اپریدی وای چې پرمختیایي کارونو لپاره داسې کمیټې جوړېدل چې غونډې به د سیمې نه منتخب شوي د صوبایي اسمبلۍ غړي راغواړي. دا یو ښه بدلون دی، خو باید د غونډو حال نه میډیا هم خبره وساتل شي چې هغوی بیا ولس خبر کړي.
ډېره لویه تبدیلي ده. ډی ډک چې پړومبي ځل باندې هغه په خیبر کې دا میټنګ و، نو دې سره داسې وشو چې لکه د محکمې باوند دی هغه چې ډیډکټ چکم چیرمین وی هغه به ډیسیژن یو قسم دا کوي او هغه به زی نامینیټ کوي. لکه اوس فرض کرے په باړه کې یو کور کیږي، نو ایډنټیفیکیشن به دا کوي ایم پی اے مینې، او بیا به ډیپارټمنټ ایم پی اے سی به چکم دی هغه کوي چکم دی علاقې ایم پی اے دی لکه کم ځای کې دی اوبو ضرورت دی آب هلته هغه کوي چې دغه ځای کې تاسو وګورو. ډیپارټمنټ به هلته سي چې کم ډیپارټمنټ دې سره تړلی لکه هغه پبلک هیلتھ دی یا سی این ڈبلیو دا یا اریګیشن دی چېرته دی واټر چینل ضرورت دی، نو هغه به هلته سی هلته به فیزیبلٹی رپورٹ جوړی او بیا هغه باونډ دی هغه به ڈیڈکٹ چکن چیئرمین دی هغه سره به د خپل رائے شامل ای چې دا غزی فیزیبل دی یا نان فیزیبل دی. په کار دا چې په دې کې دی میډیا چې کم کسان دی په داسې میټینګونو کې کینه وی میډیا هم خبرې هغه د کور د معیار نه خبره ول دی ځکه چې دا خو بیا مغه په تیر کې کور شو. نو بنیادی شی دا چې په ډیډک دا یو خبر بدلون دی، خو وسره وسره په دا کې میډیا چې دی هغه شامل ول دی په دغه میټینګونو کې چې هغه غولم په ناخشی چې په دغه کې نوې سکیم روان دی.
په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګاډه شوې او اوس هلته د صوبایي اسمبلۍ چوکۍ لپاره انتخابات هم شوي دي. د خیبر مدني فعالان وایي پخوا به ټول پرمختیایي کارونه د ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ په لاس کېدل او قومي مشرانو رایې ته به یې ترجیح ورکوله، خو اوس چې اف سی آر ختم شوی زیاتره کارونه د صوبایي اسمبلۍ او قومي اسمبلۍ لپاره منتخب شوو غړو په خوښه باندې ترسره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
مشال ریڈیو تا وگستے و سمو لجمنی سر سموار سے دلے دے دا انی سے خبرونی سندری جادوگری دی خبرونه کې دا وار د پښتو ژبې نوموړي سندرغاړي پرځانی د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. دا خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره هرون بچا چمتو کوي. راځي چې په ګډه وګورو. خبرونه
ستړی مې شي، زه هارون بچای موریدونکو او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ په خبرونه کې د سندرغاړې فرزانې سندرې او د هغې د ژوند او هنر مختصر حال اورو. نوموړې د 1980 یو نوې لسیزې په کلونو کې سندرې وویلې، مشهوره شوه، خو تر واده وروسته یې د فن له ډګر سره مخه وکړه. په خبرونه کې به د فرزانې د سندرو تر څنګ د هغې د دور د دوو سندرغاړو ګلزار عالم او وږمې خبرې واورئ.
ساتھ
سندرغاړی گلزار عالم وایي د فرزانې کورنۍ د افغانستان له ننګرهار پیښور ته کډه شوې وه. د ده په خبره هغې به په میداني پروګرامونو کې سندرې ویلې او وروسته کیسټونه جوړ کړل او د پیښور رادیو ته لاړه.
لارې چې کوم هغه حمید نومېدو دا راغلی وو د بار وطن نه زما په فکر ننګرهار نه راغلی وو نیکاکشال ورسره دی خو یو ځای دی دلته اوسېدل بیا دا آواز یې خو نو بیا سندرې شروع دي زما په خیال چې دغه نه کړې وه د کیسټو نه کړې وه د ده کیسټ زیات مشهور شوی زرین سره وي. زرین هم یو سندرغاړی وو ولسي اغه چې کوم دین وغم د بر وطن زما په خیال او دغه کیسټ ډیر مقبولیت موندلی او ډیر به خلکو په شوق من اوریدي. زرین فرزانه د دې مور اصل کې د نصاب د دې مور کوله کنه په مسلونو کې به دا بیا چې کړه در لوي شو نو دی واس خو خو نه غو خو زړه خبره د پلار هم دغه هارمونیم به غولو پلار حمید دی اواز خو نو بیا په دې سندره شروع کړه د دې اواز خو نو دا غشوه خلکو کې مقبولیت اوموندو. بیٹی ریڈیو ٹی وی ته زمو پوڑان دی راغلی وخت اڑمبے سندرے پہ ریڈیو کی دا ہوا فوکلور سندر سڑی اوپر اڑما ماسی کر دے کہنے دے ادھی کی موری زما مانگے سندرا مشہور شو. بیا ٹیلیویژن تا چې راغله نو اڑمبے پروگرام زما په خیال چې وقت میں پروگرام ہوگا لیکن کس بل سو خو بس فرمان اللہ جان رہتا ہے دی کی چاہتا پروڈیوسر ہو اور اس طرح پروگرام کھڑے ہو بیا ما ہم اس طرح پروگرام ہونا تو ٹیلیویژن کی اوپر
پستر گو کے دیو بل نہ سلام اخلو زو جانا
زو جانا پسر دنوی جن الزام اخلو زو جانا
د فرزانه او گلزار عالم په وازونو مو د رحمت شاه سائل دا شعر واورید. گلزار عالم وای د او زینو ملګرو یې فرزانه وه څولا چې د پښتو د خو شاعرانو شعرونه ووای. د د په وینا فرزانه د دوی خبره ومنله د ګډو سندرو یو کیسټ جوړ کړل کوم چې اوریدونکو خوښ کړ.
اوسو د دې خو سور کې واخ دغه خو د بل مرغ شاعري چې کوم دی نو دی به کوم ویل په کیسټو کې نو هغه دمر معیاري ونه نو بیا زما سره دې نږدې تک راته کو نو بیا سائل صاحب او ما چې کوم دی نو دا سوچ فکر کړو چې دا واز ډیر زیات ښه واز دی او چې هغه به څنګه دې طرف ته دا را اړو کنه نو بریده پر موږ د شاعرۍ انتخاب هم وکړو او دې سره خبرو وکړله د دې تعلیم نو نو هغه شاعري مو ورته ورکړله او طرزونه چې کوم دی نو هغه محسوس علي حیدر څه جوړ کړي وو څه چې کوم دی نو فوک هم پکې څه یو صوفي نو هغه مو ورته ریکارډ کړل او هغه مو ورته په کور کښې پرېښودل نو تقریبا زما په خیال یو میاشت نیمه پس مونږ د کیسټ چې هغه کښې د ساحل صاحب شاعري وه د هدایت الله ګل پکې ډېر ښه شاعري وه څه پکې فوک لور وه د دوبار به نه کړم د سیند د غاړې ګلونه نو هغه کیسټ مونږ ریکارډ کړو او خلکو خوښ هم کړو
راشدار مان د گل موسم دے یار خبر کی چنن راشدار مان د گل موسم دے
ایو لاس کی می غان ټول دے په بل لاس کی نشان شم دے ایو لاس کی می غان ټول دے په بل لاس کی نشان شم دے
یار خبر کی چنن راشدار مان د گل موسم دے یار خبر کی چنن راشدار مان د گل موسم دے سر قسم دے
پیو لاس کے میں غان ٹول دے پ بل لاس کے میں شر شم دے پیو لاس کے میں غان ٹول دے پ بل لاس کے میں شر شم دے
سد چم دے داما شرستا سد باندھے دا کیا مستا سد چم دے
پیو لاس کے میں غان ٹول دے پ بل لاس کے میں شر شم دے پیو لاس کے میں غان ٹول دے پ بل لاس کے میں شر شم دے
د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه د اوریدونکو دا اونۍ پکې د سندرغاړي فرزانه سندرې او د هغې د ژوند او هنر په اړه د سندرغاړو خبرې اوري. گلزار علم وایي پر هغه نیوکو سربیره چې د پښتو موسیقۍ ځینو اوریدونکو د ده او د فرزانه پر جوړه سندرو کولې د دوی کیسټ خورا زیات مشهور شو. د نوموړي په خبره تر دې وروسته دواړو د پېښور رادیو او ټي وي د موسیقۍ په پروګرامونو کې څو ځله غبرګې سندرې وویلې.
شرکی په ټي وي کې په ریډیو کې بلا سندرې یو ځای هغې نه پس ریکارډ کړي دي او پروګرامونه هم کړي دي.
کله سما د جانان کې دا
سندرغاړې ګلزار عالم وایي د غوښتل چې نوره ښه شاعري غونډه او له فرزانې سره یو ځای په یو بل کیسټ کې ووایي، خو هغې واده وکړل او په کور کېنول شوه. نوموړې زیاتوي تر فرزانې مخکې د پښتو یو شمېر نورو ښځینه سندرغاړو هم تر واده وروسته د هنر له دنیا سره د تل لپاره مخخه کړې.
نور شاعری مونږ را غونډول چې دا یو کیسټ بل ریکارډ کو سم مو د پس فرزانی ته کورنی مشکلات شو، بیا فلمون کې هم سندرې ریکارډ کړې دي او ټول خلکو به دا خبره کوله، زموږ سندرغاړو هم موسیقارانو هم، چې دا به د ګلنار بیګم ته بخیلې چې کوم نه دغه ځای به نیسي، چې آواز ډېر ښه شو نو د دې په کې د واده د غور شو. نو هغه واده د وجې نه هغه د هنر جون چې بس همدم رو دا خو زمونږ ملګری وو، د لطیف لالا ډېر ښه ملګری وو، دوري نوم یې وو. په دې دورا روډ باندې کورونه دي، د هغه دوه ښځې مخکې مې ځای درېمه ښځه ده، هغې سره واده شو او بس بیا پور شوه. اوس بچی دي ماشاءالله غټ شوي دي، غټ شوي دي او دغه شوي دي، هغه سره اوسېږي، هغه سره ده. او هغې غوښتل هم دا زما په خیال چې زما یو کور جوړ شي، او دا هنر نور زما په خیال چې هغې نه به غوښتل چې دغه وکړم. خو برحال هغه قسم داسې و چې هغه هنر ته نه پرېښوده، بلکې هغه څه وخت کې ټي وي ته تللی هم و چې دا دې دا سندرې چې کومه په ټي وي بیا ښودلې چې دا دې بندې کړی شي. بھارت بس زمونږ بدقسمتی ده، زمونږ د پښتنو چې ډېر ښه آوازونه دې نه وړاندې هم چې کوم دي، نو هغه دغسې چې په کور شوي دي او ودونه کړي دي، نو هغه بیا هنر ته نه دي راغلي، بس هغه هنر یې ممپاده ځای پاتې شوی دی.
سندرغاړي وګما چې یو وګدمو د سندرې ویلي یو لا هم د هنر په میدان کې فعال ده وایي دا هغه وخت پښتو موسیقي میدان ته راغله چې فرزانه ترې تللې و. وګما زیاتوي خبر وایي کده فرزانه واده د هغې د سندرو په لار کې خنډ شوی نه وي.
دا بیا چا په سترګو نه لیدل مارکیټ نه بالکل نه ټی وی نه د ریډیو نه د فلم نه دا ارسنه دا اوښله د بس میدان نه لاړه. خاون دغه وکړو ډیره خبره وا چې بس په امن کې شله. بس د خاون خو خیال چې راپن دې په نو کول نو زه خپل ځان دې ته چې زه واده مې وکړ واده ما دا سکړ چې ما خپل لکه لیک تما ویلو چې ګور زه تا سره واده کوم ګور دا پن زه د پلان په کور ما کړل زه د پلان په کور نه دا پن کوم او دا زما واده د خپل پښتنو سره چې زه به فن کوم او چې څومره کې پتن دغن کې مثال فن به کوم خو لکه هغې چې واده وکړو جنو بس د هغې خاون به دا سوچ بس نه به پرې پوسته فن ته موږ وایو چې لکه هغه د فیلډ کې وه نو ښه به وه اوس چې لکه ډېرې سنګرانې لاړې که نه څوک پکې مړې شولې څوک څه شوې څوک څه شوې.
اوریدونکو د مشال رادیو د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خبرونه کې مو د سندرغاړې فرزانې سندرې واورېدې او د هغې د هنري ژوند په اړه مو لنډ معلومات ترلاسه کړل. د خبرونې په پای کې د نوموړي له دې یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم په مخامخه.
نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي
لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خلی او سترګو ته لاسونه مور وړي، ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غیګ روغبړ مکوي. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شئ.